سلامونه وخت په خیر د سهار اته بجې شوې زه سفی ولاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تمه ده د غونډې په دویمه ورځ باندې دینی عالمان او قومي مخور په بیلابیلو کمیټو کې بحثونه وکړي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي چې د افغانستان اساري زیرمه د یو امانت په توګه وساتي او په هیڅ صورت یې ونه لګوي ښاغلي کرزی دا خبره وروسته له دې کړې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې وویل امریکا له طالبانو سره پر یو میکانیزم کار کوي چې طالبان په څه ډول له دې اساري زیرمې څخه چې په حقیقت کې د افغانستان بانک او افغانیو پشتوانه ده کار واخلي کاغلی کرزی په ټوټر لیکلی د افغانستان بانک اساري زیرمه د افغانستان د خلکو ملي شتمنی ده او امریکا غواړي چې دا پیسې مصرف نکړي د پاکستان د بارنوی چارو د دولت وزیر حنا ربانی کار له لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان بندیزونه نرم کړي اغلی کار پرون په یو مرکه کې وویل له اقتصادي نظره د افغانستان انزوا به د دغه هیواد اقتصاد د پاشل کېدو لور ته بوزي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وایي ترکیه له قطر او متحده عربي اماراتو سره د افغانستان د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو وړاندیز کړی او لا هم د طالبانو ځواب ته انتظار ده اردوان دا خبره پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزي په پای کې یوې خبري غونډې ته وکړه چین وایي د یوې خیریه غیر حکومتي مؤسسې له لورې د افغانستان زلزله ځپلو ته بشري مرستې ورسېدې چین د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 500,000 ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه کړې ده هند پرون افغانستان ته شپږ ټنه طبي مرسته واستوله هندي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي دا افغانستان ته د هند طبي مرستو اووم پیټی دی په پروني مرسته کې چې په کابل اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شوه ضروري درمل شامل دي هندي رسنۍ وایي 500,000 افغان سکان او هندوان لا هم په کابل کې انتظار دي چې هند ته ولېږدول شي په کابل کې د جون په 23مه د سکانو پر ګوردوارې له بریده وروسته پرون د افغان سکانو لومړۍ ډله هند ته لاړه دا 1,000 افغان سکان د هند حکومت او د دغه هیواد د مدني ټولنو په مرسته په یو ځانګړي الوتنه کې ډیلي ته لاړه او د ایران له لوري په ترکیه کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور او تښتولو د حادثې په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته مصر هم ایران ته خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د وژلو هڅه ونه کړي راپورونه وایي د مصر استخباراتي چارواکو له خپلو ایراني سارو سره په کتنه کې هغوی د خبرداری ورکړی چې که د مصر په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور هر ډول هڅه وشوه د تهران او قاهرې اړیکې به اغېزمنې کړي کولې شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې ولولې را بشو د پروګرام معرفي ته په کابل کې د طالبانو له خوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده
د کمیټې لري کمیټې کې بحثونه لري د کمیټو نتایج به بهتره له مسؤلینو د غونډې سره شریکېږي ممکن پرې کلی کول د هلته بیا موږ وګورستي کوم موضوعات تر بحث لاندې نیولې او څه باندې خبرې
د غونډې په تړاو د اوریدونکو نظرونه هم خبرو
ته به عدالتي شاهدان یو چې شزه حضور نه لري د ما په نظر طالبان په دې حق لا شزه نه پرېږدي په دې لویه جرګه کې چې شزه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي
امریکایي او طالب چارواکو په دوحه کې لیدلی امریکا میشته کارپو شفیق همدم وایي
طالبان کې یو څه نرمخت راغلی چې دا به امریکا دې ته اړ واسي چې دوی هم د خپل اړخه نرمخت وخی خو تر ټولو ستره موضوع د نجونو موضوع ده او دا د طالبانو لپاره امتحان په توګه کارول کیږي
نورستانی ځوانان له جګ ولوره پتنګ دي
دلته ولولې چې دا ډېر جګ دي څوک مالونه ورکوي څوک واغانې ورکوي څوک سلاخلی او موږ ساتونه وسم نشته چې مثال دا شي ورکو بس دا دنه خدای چې بس دا شي ګرځو نورو
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شاوخوا درې زره دینی عالمان او قومي مشران چې د طالبانو حکومت را بللي خپلې غونډې ته دوام ورکوي په دې غونډه کې هیڅ ښځه ګډون نه لري او د طالبانو منتقدان وایي طالب چارواکو خپل خواخوږي راغونډ کړي چې خپلې واکمنۍ ته د مشروعیت لارې چارې ولټوي خو طالبان وایي له دینی عالمانو مشوره او فتوا غواړي عصمت ساروان او نور جزئیات
پرون د دې غونډې په لومړۍ ورځ د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې د علماو لویه غونډه هلته جوړه شوې ډزې وشوې او د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ ملي جبهې مسؤلیت په غاړه واخیست خو د طالبانو ویندوی او څو نورو چارواکو له حملې انکار وکړ ذبیح الله مجاهد وویل چې د دوی امنیتي ځواکونو پر یوه مشکوک ځای څو ډزې کړې دي خو د ورځې په پای کې طالب چارواکو تایید کړ چې دوه وسلوال وروسته لدی وشل شوی چې د علماو پر لوی غونډې ډزې وکړي دوی هم داراز ویلی چې دغو کسانو د لوی جرګې خیمې ته نږدې له یوه بام څخه ډزې کولې. دا برید په داسې حال کې وشو چې طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې 2000 ځواکونه یې د غونډې د امنیت لپاره د هغې په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي. دې غونډې ته د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د طالبانو څه باندې لس میاشتنی واک ته په اشاره وویل چې په دې موده کې هیڅ اسلامي او غیر اسلامي هیواد د دوی امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو له عالمانو غواړي چې د بهرنۍ تګلارې په اړه مشورې ورکړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په ځلونو له طالب چارواکو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي او د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو له لوري د علماو په غونډه کې خبریالانو او رسنیو ته اجازه نه وه ورکړل شوې. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې دلیل دا وباله چې دوی نه غوښتل چې رسنۍ په تکلیف شي. مجاهد چې په یوه خبری کنفرانس کې څرګندونې کولې د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دوی ځواکونه تازه دي او اندېښنه لري چې له رسنیو سره به بد چلند وکړي. خو دا په داسې حال کې دی چې پر طالبانو انتقاد کیږي چې د رسنیو فعالیت او د بیان آزادي یې محدوده کړې ده. ذبیح الله مجاهد وویل چې ممکن د دوی لوی مشر هیبت الله اخونزاده هم د علماو په لویه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د مشر د ژوند او مرګ په اړه ډیری افغانان شک لري. طالبانو هم تر اوسه پورې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی چې ولې مشر ځان نه ښکاروي او وینا نه کوي.
پرون د علماو د غونډې په لومړۍ ورځ د بامیان د یو دینی عالم سید نصرالله وایزي بامیانی دې خبرې توجه جلب کړه چې د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي او د هرات ولایت د مولوی انصاری دی خبرې چې د طالبانو د نظام خلاف د هرغه په قهرجن ډول وځپل شي ډیر توند خبرګونونه وپارول. سره لدې چې نن د علماو د غونډې دوهم ورځ پیلي، خو لا هم د دې غونډې اصلي اجنډا او هدف څرګند نه دی. طالبانو ویلي علماو ورڅخه د داسې یوې غونډې غوښتنه کړې او دوی ورته چمتو کړه، خو له دې سره سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هیله لري چې طالبان به خپل سخت دریز بدل کړي او ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو دربار هیله څرګنده کړي چې دا غونډه د نجونو د زده کړو او بشري حقونو په اړه ښه خبرونه ولري. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د کاناډا په هیواد کې د افغانستان یو پخوانی سفیر شنکی کړو خیل په دې اړه څه نظر لري؟
نور اقشار هم په نظر کې نه دی نیولې او د ښځو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. د فکر کوم چې نو د دومره لویه غونډه راغوښتل خو دا ډېره مهم فرصت و چې دوی باید هغه ټولې ستونزې چې اوس ولسو سره لاس پر ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې به دغه ټولو خودسرایو یا لغه سخت دریزي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې شوه وای، ځکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سمه نه چلیږي او دنیا هم له فیلي وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره پوره ګټه اخیستل شوی. د افغانستان کې مختلف اقشار، نر او ښځې، روشنفکران، رون آنده، مشران، مدني فعالان، متخصصین، مختلف کسان ټول شوي په یو ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې باید بحث کړی وای تر څو پورې افغانستان دغه اوسني حالت څخه ژغورل شوی وای.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت وای په قطر کې د ټام ویست په مشرۍ له امریکایي پلاوی سره پر مهمو سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې کړې دي. امریکا له کابو درې میاشتې ځنډ وروسته له طالبانو سره په دوحا کې خبرې وکړې او ویل چې له طالبانو سره تماسونه د هغو اندېښنو لپاره مهم دي چې د افغانستان له درکه لري. د دوحې په خبرو کې د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویست د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ چارواکي ملګري وو. د طالبانو په پلاوی کې چې مشرۍ د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په غاړه درلوده، د مالیه وزارت او د افغانستان بانک چارواکي شامل وو. بیا هم اسمت ساروان ته وغږدو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکا مننه وکړه چې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له زیانمن شویو خلکو سره 55 میلیون ډالر هم مرسته اعلان کړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې د دوی د حکومت سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي پلاوي څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد کړي او پر افغانستان لګیدلي بندیزونه پای ته ورسوي. د زیاته کړه
د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان له نوي اسلامي حکومت سره د فشار پر ځای د همکارۍ او مثبت تعامل لار غوره شي تر څو وکولای شو پرمختګونه ولرو.
د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د ډیپلوماتیکو تماسونو دفاع کوي، وایي چې د طالبانو بشپړه انزوا په دغه هیواد کې د واشنگتن د ګټو له خوندیتوب سره مرسته نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره خبرې په مارچ میاشت کې هغه مهال ودرولې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخه ونیوله. د طالبانو د بهرنیو چارو د مرستیال ویان په وینا تامویس د دوحې په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او دا ډول مقاومت د افغانستان په زیان بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی په دوحه کې له طالبانو سره تر خبرو مخکې وویل په افغانستان کې د امریکا لیوالتیا له دې سره ده چې د تروریزم مخه ونیول شي، اقتصادي ثبات رامنځته، بشري حقونه رعایت، د نجونو ټول ښوونځي پرانیستل شي او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړل شي چې د اګست تر 15 وړاندې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. د وویل دغو هدفونو ته د خبرو له لارې د رسېدو هڅه کوي او دا هدفونه یوازې د طالبانو په منځوي کولو نشي ترلاسه کېدی، خو دا تماسونه باید طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا ونه ګڼل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا اندیشنو په چیره بیا د تروریزم مسئلې ته په اشاره وویل چې د دوی حکومت پر کړیو ژمنو ولاړ دی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
امریکا په مارچ میاشت کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته پرې نه خو دی له طالبانو سره خبرې درولې وي، خو دا د اوس بیا پیل کړي. عصمت څاروان د دغو خبرو په اړه د امریکا میشت افغان د نظر خاوند او کارپوه شفیق همدم سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د ده په نظر امریکا ولې دریز بدل کړه یا په کوم هدف پسې ده.
لکه وخت راهیسې چې طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر مخ خوونزی دفتر او یا کار دروازه بندی کړی د هماغه وخت رئیس د امریکا متحده ایالات حکومت هم د طالبان سره خپل اړیکی راشه درشه او مذاکرات ډیر محدود کړی و. په دې ورسته کې د طالبان پرندیز او د دوی په غوښتنه د امریکا متحده ایالات حکومت د تقانې کړی شوې چې طالبان سره کیمی خپل مذاکرات لسره پیل کړی.
همدر څه ستاسو معلومات څه دي چې په دې خبرو کې امریکا له طالبانو څه غوښتي؟
د امریکا متحده ایالاتو حکومت پر شپږو مهمو موضوعاتو خبرې کړي. لومړی موضوع دا ده چې باید طالبان په خپل ژمنه کې پاتې نشي، هغه دا چې باید پرې نږدي چې تورستي کړی د افغانستان د خاورې څخه په ګټه پورته کولو سره بل هیواد ته ګواښ جوړ شي. دویم موضوع د یو ټول ګډون حکومت یا د یو همشمول دولت جوړول ده چې امریکا متحده ایالات په دې باندې هم طالبان ته بیا هم سپارښتنه کړې. دریمه موضوع د بشر د حقوقو درناوی ده چې په هغه کې خاص کر د لګکیو او د ښځو د حقوقو موضوع ده او خاص کر د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم موضوع ده چې امریکا متحده ایالات لا هم پر خپل دغه دریز ولاړ ده او طالبان ته په تاکید سره ویلی چې دغه شر دوی نشي لرې کولی. څلورمه موضوع هم البته هغه افغانانو په اړه بحث و چې هلته په افغانستان کې د امریکا متحده ایالات سره کار کوي او د هغوی د ویستلو لپاره امریکا متحده ایالات لا هم د طالبانو همکاري ته ضرورت لري. او پنځمه موضوع هم د افغانستان د زلزلې په اړه چې امریکا متحده ایالات شاوخوا 55 میلیون ډالر د زلزلې په لړ کې افغانانو سره مرسته کړې، دغه مرستې څنګه او چیرته وکارول شي. او شپږمه موضوع هم د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې دي چې دلته د امریکا متحده ایالات د حکومت لخوا کنګل شوی ده او دوی ویلي چې دغه پیسې یو مقدار د غرامت په نامه به د امریکایانو او هغه کسان چې د 11 سپتمبر په واقعي کې متضرر شوی هغه ته بلل شي خو بل مقدار به د افغانستان په نامه لا هم دلته بخوندي وي خو د تعزیرات لاندې به وي.
څه فکر کوئ چې د طالبانو غبرګون یا ځواب د امریکا د دغو غوښتنو په وړاندې څه و؟
په دې بحثونه کې البته طالبان غوښتنه دا وه چې دا پیسې دې باید بیرته خوشې شي، دغه کنګل شوي پیسې. خود امریکا متحده ایالات دغه 15 شرطونه چې ما ورته اشاره وکړه دا هم لا په خپل ځای ده، او تر څو چې دغه شرطونه نیمې پوره شوی یا یو د دغه شرطونو نه، نو د امریکا په پالیسیو کې هم کوم تغییر نه لیدل کیږي. او بل موضوع دا ده چې طالبان له خوا دا هم امریکای متحده ایالات هیئت ته ویل شوی چې باید د دغه شروط په منلو سره امریکا هم د وسوال مخالفینو یا د افغانستان د طالبانو د سیاسي مخالفینو څخه ملاتړ ونکړي، او د دوی د حکومت په مشروعیت کې په رسمیت پیژندلو کې د طالبانو سره باید مرسته او همکاري وکړي. سره له دې چې وسه پورې کوم رسمی اعلامیه نه ده خپور شوه، خو زما تحلیل او انګیرنه دا ده چې طالبان کې یو څه نرمښت راغلی چې دا به امریکا دې ته اړ واسي چې دوی هم د خپل اړخه څه نرمښت وخی. خو په تر ټولو نه ستره موضوع د نجونو موضوع ده، او دا د طالبانو دپاره د یو ټست او یا د یو امتحان په توګه کارول کیږي، او تر هغه وخته پورې چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مکتبونو ښوونځیو دفترونو دروازې ونه پرانستل شي، زه فکر کوم چې طالبان به هم خپل دغه خواهشات په امریکا ونه شي منلی.
امریکا میشته افغان کارپو شفیق همدمو چې د امریکا او طالبانو د خبرو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼ مورس ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري،
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 4 0.
ټاکل شوی ده چې د افغان ښځو د بشري حقوقو پر وضعیت نن په یو نړیواله غونډه کې خبري وشي. دا غونډه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له لوري جوړیږي. د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته افغان ښځې د کار او تعلیم په شان حقوقو څخه محروم شوې دي، او دې چارې نه یوازې افغانان بلکې نړیوال اندېښمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن جمعه د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو په باب د بحث لپاره بیرنۍ غونډه رابللې ده. په جنیوا کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوری حکومت په دایمي استازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسؤل محب الله طائب په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
نشست به ابتکار اتحادیه اروپا و حمایت
دا غونډه به د اروپایي اتحادیه په نوښت او د افغانستان د دایمي استازولۍ په شمول د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ جوړ شي، او پای کې به یو پریکلیک هم خپور شي چې په افغانستان کې په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو د بشري حقوقو د سرغړونو اړوند موضوعات وغندي، او په دې اړه چې د دې ډول سرغړونو مخه څنګه نیول کیږي، او تکرار په افغانستان کې د شوزو او نجونو د حقوقو سرغړونکو ته څه عواقب لري، دا به په دې پریکلیک کې شامل موضوعات وي.
موضوعات د دې قطعنامه موجود است.
فرانسې او اروپا اتحادیه کابل لاس روسي په خوا ویلی و چې د 2020 میلادي کال د اگست لمیاشتې د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو د وضعیت سخت خرابېده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا فوري پاملرنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلې دوی اونۍ مخکې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر سیستماتیکي ځپنې تورن کړل. د پچنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې ویلي وو چې افغانان د یو نسل تر ټولو تیار شي به تجربه کوي.
ل خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو د برخې ته مو ښه راغلاست وایم. لومړی باور شو د هغو کسانو شکایتونو او خبرو ته چې وایي که گیری خریلی وی طالبان ورته دولتی ادارو ته د ورتلو اجازه نه ورکوي او په دې خاطر کارونه په اونۍ ځنډیږي. خود طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دا اداوی ردوی او وای په دې اړه هیڅ حکم او مکتوب نه دی صادر شوی چې د ظاهري ملوزاتو په خاطر د مراجعین حکومتي ادارو ته پرې نه ښودل شي.
یو شمېر ولسي افغانان چې د طالبانو ادارو ته د خپلو قانوني ستونزو د حل په هدف ورغلي وایي په دې پلمه چې ګیرې نه لري د ننه نه پرېښودل کیږي. دا مراجعین وایي سره له دې چې د طالبانو د حکومت نظامیانو ته یې ویلي چې دوی حکومتي کارکوونکي نه دي، خو بیا هم اجازه نه ده ورکړل شوې. له دې ډلې یو ځوان چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
دروازې کې خلک ولاړو، موټر نه کوشو، څو کسه چې ما سره رسره و هغو ته چې تاسو تلی شو د ګیره نه لري دغه نه شي تلی. مونږ ورته یو چې مونږ کار لرو، مراجعین یو، مونږ د دولت رسمي کارمندان نه یو. مونږ راغلي یو وزارت کې مو کارونه بند، خپلو کارونو پسې ګرځو. دوی وایي چې مونږ نیامر دی، اول کې لږ تیز و، وروسته بیا وایي چې دای مونږ د پیساله نه ده، د مشرانو پیساله ده، تاسو اجازه نه لرو چې داخل ته لاړ شوئ.
د سمیع الله په نوم یو بل ځوان هم وایي د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په دروازه کې په ډېرې سختۍ اجازه ورکړل شوه چې دننه شي، خو وایي هلته د ده او نورو مراجعینو کارونه له دې امله ځنډېدل چې ګیرې نه لري.
عجیبه غوندې برخورد کوو، بهانې راته کولې، داسې بیا وروسته یې داسې حتونه شروع کړل او ګیره پرې ده او داسې کاغذ یو کنه څه په دې ورسېدم چې دغه ټول دغه زما کار چې بند دی او دا راته نه خلاصي دغه د ګیرې د وجې نه. هغلته نور خلک هم وو، هم دغه شکایت کوو، کارونه یې پاتې وو، ویل چې نخالۍ نشته او ګیرې نشته، تاسو دا کارونه دغسې پاتې دي. زه نه پوهېږم چې موږ خو نه د دولت کارمندان یو، نه د دلته داسې وظیفې اخیستو پسې راغلي یاسو، خو موږ خپل کارونه دي او دولت کار رقم دولت دی، موږ باید دغه دا کارونه موږ ته خلاص کړي.
خو د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویان مولوي اکرام الله اسرار له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادارت کړه چې مراجعین د ګیرې د نه درلودو له امله ادارو ته نه پرېښودل کیږي. بلخوا د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر هم وایي چې د دوی لخوا کوم حکم او مکتوب نه دی صادر شوی چې بې ګیرې مراجعین د دولتي ادارو ته نه پرېښودل کیږي.
هیڅ نشته، کاملا بی اساسه دی، کاملا دروغ دی، هیڅ حقیقت نه لري.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر دې مخکې د ټولو دولتي ادارو کارکونکو ته ویلي وو چې ګیرې دې پرېږدي او که یې پرېنږدي له دندو به لرې شي، خو اوس د حکومتي ادارو مراجعین هم وایي چې له ورته غوښتنې سره مخ دي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ګڼو مواردو کې په ښځو او سړیو بندیزونه لګولي، خو د دوی لخوا ډېر کله ویل شوي چې غوښتنې یې الزامیت نه بلکې توصیهیي بڼه لري. که د دې حکمونو پر بنسټ ولسي خلک ځورول شوي هم دي، د طالبانو د حکومتي ادارو لخوا تل رد شوي او ویل شوي چې دا د دوی پالیسي نه ده.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس باور شو لوګر ته، هلته د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې باید د پاسپورتونو د ویش پروسه بیرته له سره پیل شي ځکه چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د لوګر هغه شمېر اوسیدونکي چې غواړي پاسپورتونه ترلاسه کړي وایي دا څلور میاشتې د دې ولایت د پاسپورت عملیات ته ځي او راځي، خو دننه او سبا پلمه ورته کیږي او د پاسپورتونو کاری نه کیږي. دوی وایي ډیری پاسپورت اخیستونکي هغه کسان دي چې عاجل ناروغۍ لري او غواړي خپل ناروغان بهر ته ولېږدوي، خو د پاسپورتونو د نشتون له کبله بهر ته تګ نه کیږي. د لوګر اوسیدونکي شفیع الله مشال راډیو ته وویل:
زه خپل ناروغ یم، غواړم چې لاړ شم پاکستان ته تر څو د خپل ځان تداوی وکړم. زما پاسپورت کې مخت خلاص ده، هلته مې نوی پاسپورت ورته ورکړی ده، نه د هغه پاسپورت درک لګول کیږي او نه نور خلک چې غواړي چې پاسپورت واخلي د دې پاسپورت تک شونه ده. نو له دولت نه مو دغه هیله ده تر څو په دغه برخه کې جدي توجه وکړي. خلک له زیاتو ستونزو سره مخ دي، پاسپورت حق ده، باید پاسپورت ورته ورکړل شي. که څوک خارج ته ځي هغه خپل کار ده، د یو هیواد بل هیواد لپاره ځي.
د لوګر یو بل اوسیدونکی زرک وایي پاسپورت امریت شپږ میاشتې کېږي اسناد سپارلي او بانک ته پیسې تحویلي کړي دي، خو اوس اسناد بالکل بې درکه شوي دي.
ما تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي پاسپورت زما بېخي نه درک دي، نشل ورځ دلتا
سره غلم نیمه خپل مشکلات مریضم دا تقریبا یو کال ز پیښور ته روانم یو کال خو دا یو کال کې ز بیا بیرته مودا کې تقریبا درې څلور میاشتې په تذکره باندې واوښتم بیا کابل ته شولارم درې څلور وایس یو خدای خاطر وګم پیسې لګو دي مصارف هم کړی دي ډیر لسره ک څور لسره کاغونی مصارف کړم ځکه هم خرچ کړی کوم څوک دې موږ دې وایي سیستم واوښته ختم سو دوايي وخت مو واوښته کوم څنګه کو سبا غریب خاله یو
بلور ته د لوګر د امنیت قماندانای مسؤلین د پاسپورت اخیستونکو ستونزې او مشکلات منی او وایي چې تر راتلونکو دوه اونۍ به په دې اړه شته ستونزې حل شي. د لوګر د امنیت قماندانای وایان احمد الله انسوایی په تیرو شپږو میاشتو کې د شل زرو تنو څخه عریضې اخیستي چې په عمومي ریاست بوج زیات شوی خو تر دوه اونیو دا ستونزې حلیږي.
په تیرو شپږو میاشتو کې مونږ تخمینا تر شلو زرو کسانو پورې مونږ دغه عریضې اخیستي وې چې هغلته په ریاست باندې بوج زیات شو. بالاخره په وقفي ډول باندې د دوی پاسپورټونه اجرا کېدل نو هغه پروسه تر اوسه هم پاتې ده، یعنی هغه پاسپورټونه تر اوسه مکمل نه دي اجرا شوي. نو انشاءالله سی راتن کې دوه هفتو کې به کوم پاسپورتونه چې مخکې خلکو عرضه کړی وي او نور مراحل طی کړی وو هغه به ان شاء الله مونږ په دوه هفتو کې تکمیل کړو او راتن کې به ان شاء الله مونږ د ریاست امر ته انتظار یو. هر وخت هغه مونږ ته هدایت وکړي مونږ ان شاء الله دا پروسه بیرته شروع کړو.
یاد دی چې په وروستیو لسو میاشتو کې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي دا څو مزل دی چې د نامعلومو دلایلو له کبله د پاسپورت د عمومي ریاست لخوا په لوګر کې د پاسپورټونو د ویش بهیر درول کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د نورستان ولایت ځوانان د لوړ ولوار د پوره کولو لپاره کلونه کلونه انتظار باسي، خو بیا هم ډیر ځوانان په دې نه توانیږي چې له ریواج سره سم ولور پوره کړي. دینی عالمان په لور او خور د پیسو اخیستل حرام ګڼي، خو زیاتوي په نکاح کې چې څومره مهر ټاکل شي هغه د واده د جنۍ حق جوړیږي. خو په نورستان کې خلک د خور او لور په سر تر 15 غواګانو پورې ولور واړي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د نورستان په مرکز او زنو ولسوالیو کې ځوانان او پیغلې لور ولور له عمله کلونه کلونه له ودونو بې برخې پاتې وي. ځوانان وایي چې نورستانیانو ته له پیړیو پخوانی ورپاتې دودونه لا هم پالل کیږي چې په دغو دودونو کې زنو د ځوانانو ژوند له سخت کړاو سره مخ کړی دی. د دوی په خبره اوس هم د نورستان په ځینو سیمو کې خلک د ودونو په مناسبتونو کې دومره زیات ساروی غواړي چې د هر چا د وس خبره نه ده. د غربی نورستان د نوروګرام ولسوالۍ د شامدری یو تن عبدالهادي په خپل سیمه کې د ولور د شرطونو په اړه وایي.
ورول خدا سیده ورور از زمنګ شیده د عام منطقه کې شیده د زمنګ شام دره کې ډیر زیات اغه ده، ځکه تقریبا دا سیونی سره چې 25 غواګان اغه اندازه باندې سل بوزي دي کې 15 غواګان اخلي او یو ملګران شګو او یو لګ روپۍ نقد زمنګ اغه کې شیده دا راوځ ده.
د یادې ولسوالې یو بلتن امیرشاه وایي د وی خزي په سری سروي ورکړیو خو مناسبات یې خنو، طلاق یې ورکړ او اوس چې بل خزه کړي د سارویو د کموالی لامل د پلار په کور ناشته ده.
مکه منګه واده کړي او اتلس غوغانې ورکړي ما بین کې منګه منیس کې جنجا راغې چې جنجا راغې بس هغه منګه طلاق ورکړ هغه مال حالت پاتې شو. دا دویم خزه چې منګه وکړه دا غوغانې ما پیدا کړې دا بل چې دا سلام ما پیدا کړې دا اوس پیسې او بیزی دا پاتې دي تر څو پورې چې منګه لاس کولې نشو هغه وخت پورې منګه لاس کې چې نشته چې دا منګه خپل خزه واخلو ولولې خلاص کړو.
په نورستان کې د لوړ ولور له امله ډېرې ځوانان او پیغلې د ځواني په موسم کې له ودونو پاتې کیږي. دو تنه اجمودین او عبدالسلام وایي
نو موږ بس نشته چې دې ته داګه پورا کو دیو سره کار کو نو دا سم ګوزو دلته ولولې چې دا ډېر جګ دي څوک مالونه ورکي څوک واغانی ورکي څوک سلاخلی او موږ دونه وسم نشته چې مثلا دا شی ورکو بس دا دنه خدای چې بس دا شی ګرځو نو.
دینی عالم جمدین وایي چې په اسلام کې په خور لور پیسې اخیستل حرام دي، خو زیاتوي چې په نکاح کې مهر د جنۍ حق وي خو دلته یې د ولور په نوم پلار اخلي.
چې دا غواګان یا دا مالونه چې کوم اخلي د ښځې حق اخلي، خو یعنی د پلار حق نه دی. دا د ښځې حق دی چې اوس دلته خو دوی له سره په دې باندې پوهېږم چې دا زما حق دی او که نه دی.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې چارواکي وایي په دې اړه یې رسمي ګام نه دی پورته کړی، خو په جماعتونو کې له ملای امامانو غوښتي چې خلکو ته د ولور د لمنځه وړلو لپاره سپارښتنې وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
ازادي رادیو ته غوښتنه کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې واوره. همدارنګه مطالب وګورئ. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تمه ده د غونډې په دویمه ورځ باندې دینی عالمان او قومي مخور په بیلابیلو کمیټو کې بحثونه وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له امریکا غوښتي چې د افغانستان اساري زیرمه د یوه امانت توګه وساتي او په هیڅ صورت یې ونه لګوي. ښاغلي کرزي دا خبره وروسته له دې کړې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې وویل امریکا له طالبانو سره پر یو میکانیزم کار کوي چې طالبان په څه ډول له دې اساري زیرمې څخه چې په حقیقت کې د افغانستان بانک او افغانیو پشتوانه ده کار واخلي. د پاکستان د بارنوی چارو د دولت وزیر هنار ابانی کار له لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان بندیزونه نرم کړي. اغلی کار پرون په یو مرکه کې وویل له اقتصادي نظره د افغانستان انزوا به د دغه هیواد اقتصاد د پاشل کېدو لور ته بوزي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان وایي ترکیې له قطر او متحده عربي اماراتو سره د افغانستان د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو وړاندیز کړی او لا هم د طالبانو ځواب ته انتظار ده. او د ایران له لورې په ترکیه کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور او تښتولو د حادثې په اړه د راپورونو خبرېدو وروسته مصر هم ایران ته خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د وژلو هڅه ونه کړي. لنډ خبرونه مو واوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکوسو عزیزانو د خبرونې ګران اوریدونکو او د ازادي رادیو قدرمنو مینوالو سلامونه می ومني. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالۍ په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، خوشاله يم چې ستاسو د خبرونې وخت را رسیدلی دی او له همدې شیبې څخه ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت هم را نږدې شوی دی. د دې لپاره چې ستاسو زیات شمېر پیغامونه په دې خبرونه کې خبرو کړو نو ځکه رابسو او د نن ورځې دغه خبرونه به راسن ستاسو په هغو پیغامونو سره پیل کړو چې تاسو په هغو کې د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه علیکم هیله د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دوستانو، زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت نه. دوستانو، ما ته یو کس د ایران هیواد نه زنګ واله او په نامه د مسعود خرمی وایي د شپه کله کیږي د ترغله انسان د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ماری پیټي وایي کورنۍ نه هیڅ معلومات څوک غواړي چې د مسعود خرمی پاک معلومات پیدا کړي ما ته د شماري د زنګ وایي 0 8 4 4 8 6 8 هم 0 9 21 21 0 1.
السلام علیکم. روشن سے محترم سلام نے کہا چکا ہے بنامی تو نے منا نے کہا ہم کو خیر لیکن تو کر رہا ہے میں سے محمود محمدی کا قابل رات پر کلکان سخا انا نام ہے کہ ماشن پر کر دے رئیس کا نام ہے د سپد کرو دے لگا سب تکلیف ہم دے تو رکنا تو جانی کرتا ہے کہ ہر سے ما گوری نہ مت دے بدے اس میرے زنگ ہوئی نمرا ہوتا انٹینس میرا ہوا تیروایا اتیا نه هیش سپکه واکاوا دلش میرا متا نه ستروایا لاس وپندوس اتسه وزونی یعنی ستیر ز تیرو وو یو ستیر ز دوا ات نه دوا دلش میرا متا نه ستیر وو وو ات ستیر دوا نه شپد وو ات پس کار کړه ما غوړی دسمه دې په دوس میرا زنګي وه د خدای سما.
سلامونه نیکی هې دا د رادیو کار کوونکو اوریدونکو ته ښکار د لاندې مل جلال آباد لخاره جلال آباد خارې نه پر میډي په سیمه کې څنګه کوچ نه پیدا کړی دی چې خپل نوم سمولاخه او د پلار نوم صدیق الله یادوي. ماشوم تقریبا شپکلند دی، تورې غټې غټې سترګې دي او په داخلات کې
د مریو نه یو لاس باندې په خل شوی دی دغه په خلاف کې دی تور یو شنی مری دی پکې پاته نه خیدغه د په دې چپ لاس یې د سوځېدو نه خمشته دی نو ماشوم تقریبا شپږ کلن دی که دار چا وي یا دار چا له کورنۍ وي نو موږ د ازادي راډیو هیله کوو چې موږ دا پیغام نشر کړي او دا خلک د خپل ماشوم ترلاسه کړي اور دغه شماري وایم پیل کې تارات شماره وایم چې پر اووه سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې یعنې صفر اووه اته یو درې صفر نهه شپږ صفر درې ریبا شماره صفر اووه سوه یو اتیا صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس یعنې صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس یو یو کې وایم په دغه شماره چې دی واټساپ هم فعال دی صفر اووه اووه یو څلور اته شپږ څلور پنځه شپږ دغه د واټساپ شماره هم ده تلا شمېره بیا وایم صفر اووه سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې نو په دې هیله دا کوچنی دار چا وي او ترلاسه کړي ادادي ریډیو نه هیله کوو زموږ پیغام نشر کړي او په بیا بیا نشر کړي دغه کوچنی خپل کورنۍ ته ورسیږي مننه ازادي ریډیو نه څه ښکلې برنامه یې په لاره اچولې ده وې په امان
سلام روشن صاحب ته او د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم زه محمد عبدالله د جلال آباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې یم په یو پیغام پرېږدم دلته یو ماشوم ده چې پنځه یا شپږ کاله عمر لري تورې جامې پتن دي سرې وختان دي سره وختان دي شنې سترګې دي د افغانستان درې رنګه بلدړي هم پلاس دي دغه ماشوم وایي زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم زمان نوم مریم د پلار نوم زلنا خان دی دغه کورنۍ هر څوک دی نو موږ سره دی په دغه شمیرو اړیکه ونیسي صفر اتاویا درې سوه یویش څلور څلوېښت شپږ پنځوس یو یو درته وایم صفر اووه اته درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ روشن شمېره ده صفر نهه اویا اته نوي شپږ سوه شپږ پنځوس شپږ سوه شپږ شپېته نهه پنځوس روشن شمېره بیا درته وایم صفر نهه اویا اته نوي شپږ سوه شپږ شپېته شپږ نهه پنځوس شمېره یو ځل بیا د واټساپ درته وایم صفر اته اویا درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ روشن صاحب په وروستیو کې بیا هم ستاسو مننه کوم او سلام دی ورسېږي
بلې السلام علیکم ارمان يم د چپرهار ولسوالۍ یو ماشوم هم پیدا کړی چې اصلان د لوګر ولایت ځان خی تورې جامې پر تن دي او تورې شنه چانا تپل کی پر پخو دي او د لوګر تو ولایت ځان دا ماشوم خای دا هر چا دا ماشوم دې مهرباني د لمحې زموږ سره په دې دوه بار ګشمارو اړیکه ټینګ کړی روشن شماره پر نه هاویا پنځش پته اتویش څلور سوا اته پنځوس اتصالات شماره پر اتاویا وڅلوېخ اته دېرش نه سوه یو نوي یو ځل بیا تکراروم صفر و نه شپږ پنځه دوه اته څلور پنځه اته اتصالات شماره صفر